سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت کوي. خبرونه با په خبرونه پایل کړو. په مرکز د سمنګان په مرکز ای بکی پیوې دی مدرسې کې د چاودنې لامل له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خرن مسخین نشتی یو بچه شوې ده. د دې وزارت ویان د عبدالله فیټ کور زده راډیو ته ویل چې د نمونو معلومات پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت له هم معلوم نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نمونو خوده له فشار تعداد راډیو ته چې جزاده راډیو ته ویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځلس او د ټپیانو شمیر وویشتنه دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو. وی ویل چې ښایي انتحاري حمله وي، خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شوي. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته دا خبره په پام کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژونکي چاودنې درې تنه وژلې او درې ویشت نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا چاودنه نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبرې اعلان ته وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د $1 میلیارد په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندۍ د ورکولو احتمالي معاملې تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو بهر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یا پچې ګټلې ده او د توپوهنې یا بیټنګ پرېکړې کړې ده. د لوبې تر درې دېرشمه ورځې پورې افغانستان 128 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوب لړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې وه. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. دا سمنګان په بک کې 14 شوې ده مرګ شوبلې لوړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکې په شهادت رسیدلې او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګورئ په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې شاید د امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګورئ په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دي. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبه او برېښنا تکه مختصره مختی
ډیر وختونه کې چا پیسې غستی دي او کار کې پېټ خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې چوسیږي د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتیا مغوړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. دا سمنګان په مرکز ای پکې پیویدنی مدرسه کې د چاودنې له امله لس ډیر زده کوونکي وژل شوي دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن ماسپښین نږدې یوه بچه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالله فیټ کور ازادي راډیو ته وویل چې د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې لس ډیر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شېبه سره په استودیو کې وړاندې کړې. لودین صاحب ستړی مشي.
ډیره مننه فریده جان 1490 د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي لومړني معلومات ښایي چې 14 له غرمې وروسته شوي او لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته د دغه 14 نور جزئیات ورکړل.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشفي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخښونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری آژانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلی دی. فرانس پرس خبری آژانس د سمنګان د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې 14 پکې شوی جهادیه یاد کړی، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د 14 سرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دا 14 د ځانمرګ برید له کبله شوی او کله مخکې د ځای پر ځای شوو 14 توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو، دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یو جومات کې 14 څلور تنه ووژل او له 20 زیات نورې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په 20 نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګ برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخت پلوی دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم. ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د 14 پړې روستي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلی اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلی دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلی دي چې د سږني کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان که د بشری وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو، خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وشکاله اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې اقلیمی وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغه اقلیمی او وشکاله په سبب خدماتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزې مخ شي. همداسې بعد د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی را سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېره زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پښپژم کټار یا پښپژم لیست کې راځي. چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل، موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه ناورین چې البته تجربه کوو، هغه دا چې هوا ډېره ککړېږي. او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونو هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمي په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آبادی چې ما ورته اشاره وکړله، د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی، او لږ څه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فقر دلته ډېر زیاتې، خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوي وشي. او دغه په څنګ کې نړیوال مؤسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار سي. په ځینو افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجه سره بندونه جوړیږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر کال دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په ذریعه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
وو ته هغه څه کپلند کې دا پښتنه ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کاري چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځري رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې. البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو که دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي، هغه فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یکل تصفیه کړي، دا به ډېر شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس وکاسي او فلټرونه نصب کړي، دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو موسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه کې او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري
ډیر زیات مدنه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکسي و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکسر خبرې کولې.
جوان
تریکاسا پولیس او یو شمیلی
تا کارو سلیستنه هدا کې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
یوام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیواله کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2023 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډول شوې د چور سره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم نوې سلنه ډیر شوې دي د ادارې ته مخودلې د چوي د افغانستان په ګډون لایوش منور هوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي پورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته بشری مرستو په لیک ډول کې اسانتي او رمستګري تفصیل به په دې راپور کې وره
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د افغانستان په ګډون له شمیر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري تم خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خبر شوی ویلي چې په افغانستان سومالیا یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او لدی لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي د آی سی آر سی په وینا د روسیا او اوکرين جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا ډیر سلنه لوړې شوې خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا ان 15 سلنه لوړې شوې دي د سره صلیب نړیواله کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله نوې سلنه ډیر شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیخي ل 3 سره څخه 3.5 زره تل وړې شوې دي د ادارې په کابل کې د خپل وروختون پاړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال ل 5 کلونو په کمومر ماشومانو کې د سینې بغل ناروغي هم 55 سلنه ډیر شوې ده کله یې خو افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کیږي بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې د مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي دوه تنه چې نه غواړي نمونه په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا مرستې چې کمې راځي هغه خور غریب کورو ته نه راځي سردا چې تر راځي چې موټر ولري شي غوښه ته پخړی او شي نن مې سیاو ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوي د ماشا وړ نه لري غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پښتنه هم نه کوي دا مې څه باید غریبانان تر ازي باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي د نتاریو سناتوري سلمات اولا جان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم ده د ګلوب ان میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي نو موري وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو پاړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخنیسی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیکدولو بندیز لګولای او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لګلای او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلای شي ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده دا په داسې حال کې د طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپل اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې کونړ ته ورشو د کونړ مرکز صدابات او شاخوا سیمه د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوو سندونو او دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري، کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کارونه ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي، د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن محل لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا سنتیاوي برابر کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسدآباد د دوو سندونو په خوا کې آباد ده، خو تر اوسه له برېښنا به برخې ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانی سم کار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د غبل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کاله وشو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور، او د غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطع دي، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
داسې ویل کېږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اخیستې دي او کار کې پېټې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې جوړ شيغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسدآباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وا د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو، ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیل دونکي لري چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی به دا شان تر سره شي نو هم کېدونکي دي.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوه او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشتا یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چلانو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو هغه شدید ستونزې په حل کیږي. او
ځایی اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي، خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوو کلونو پاتېدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د 2 کلونو په تیریدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1990 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت پیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی د نور متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او د کې ټول هغه هیوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمېر کې ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځوربنو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یې نیواله. زه کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. دغه زموږ کور دلته تګاو کې چې دی وران دی او کومک یو ماسیسه موږ سره نه کوي. زه په جلال آباد ننګرهار کې ماجر یم او چې یو ماسیار ماسیسې ته لاړ شم ماته ویل لس ورځې به کار کوي او بیا به تا سره کومک کوو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زموږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروې او مرستې کېږي زموږ سیمې ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړس؟ په خیر ساتنه می تیر زم نه عبد ستار الفت د چروزګان ولایت چرچنور ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می دا چې د چرچنور سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړي دي د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګور. د ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال تا شبکې ډېر کمزوري دي او دیو غم باید وشي ډېر کمزوري ډېر زوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کانکوګ اوریدونکو ته سلامونه. ابو چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سر بشر دوستي کو ته ګوره بیا د بل اړه خدي بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګول دي. انو ګرانی ده دغه د کوچیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامل تاسی است ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سی بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سی بندیزونه په لګو شی دی ارزانه باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سی چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کی نو کله چې به مور اسودس ول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته ازادي ورزنګ پروګرام لرو خطر هغه وړاندې خبرونه دا سمنګان په مرکز ای بکی پی بی دینی مدرسې کې د 14 لمنه لسنو ډیر زکون کې وشل شوې دي طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په خنن مسبخین نیکې دي او بچ شوې ده د دې وزارت وایي عبد الله فیټه کور زده لري ته ول چې د نمرنیو معلومات پر بنسټ په دغه 14 کې چې نوې ته معلوم شوې نه دي د مدرسې د لسنو ډیر زکون کې وشل شوې او یو شمیر اټپین شوې دي خو په سیمه کې وی سرچینې د نوم نه خوله په شرط زده لري ته په 14 کې د وشل شوې شمیر 1500 ټپین او شمیر وشتنه خوده لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی اقلیمي وړاندونه ته په پام د خبره کړې ده دغه راپور پر بنسټ لدی عمله به خدمتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزو سره مخ شي په کویټه کې یو ځان وژونکي کې 14 درې تنه وشلي او درې وشته نورې ټپیان کړې دي د ازادي راډیو د مشال څنګه راپور لمخې د 14 نن سهار د پولیسو په یو موټر شوې ده د پولیسو یو چارواکي خبر اعلان ته ویل چې په مړو شوو کسانو کې یو پولیس یو خزینه هم شامل ده د امنیتي چارواکو په وینا د 14 ځان وژونکي حمله وشي نږدې 15 کیلوګرام شادونکي مواد پکې کارول شوی د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP منلای دی او پنتاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو میلیارد ډالر په ارزښت قطر ته د میزایلو ضد توغندیو د ورکول احتمالي معاملې تایید کړې ده پنتاګون په بیان کې ویلي دی چې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنې کې د هیواد له ناتو بهر د امریکا لوی متحدو بوله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته ځنګړي ملګري موقف ورکړ
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتګ د لارو د سختوالي راته ویلي زینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی د توکو بای لوړی شوې دي او دغه راځي او شکایت دادی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لزګونه زره بی ځای شوی کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې حالت هم ویل کیږي شاوخوا لز زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بی ځای شوی حالت د خیمو لاندې ژوند کوي موږ په هرات کې د بی ځای شوو له یو استاذ سره مرکه هم لرو د مرکه وروسته راځي خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم ا د سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ له اړیکې در سره نیولې د ورور د موږ په منځ کې مرستي خاص خلکو ته مسکینان ته نور کول کې ټول د غمړو مړو خلکو ته ورکول کې هله د ازما پیغام نشر کې
سلام علیکم د ازادي رادیو کډمن اوریدونکو څنګه شایس بخیر است رسایل بیر ګناهم د هلمند ولایت څنګه علیکم نیولې ده په دې شهر چې زما پیغام نشر سي ورونه دلته چې د بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي کچیر غریب ورسی ورور جان نه ورسیږي بیا کاټونه ځین وخت سکریز نه وګرځي شی مینه سمراسته نشته نو دا وسره کوم کار دی کوم څه نه رسیږي موږ به بالا بیا نور دیس کله نو وس مستم تمن راخیږي چې موږ ورسو بشریوم رسیدې بشریوم رسیدې هغه چې ورسو ورور جان هغه مشخوانان ته نه رسیږي نو د غریبانو ژخ سو کاوري ته چې ودا आवाज نشر کړی سره
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم مخکې مېمبل میسج وکړم مؤسسات پر برابر چې مال مشران څخه مه هله درلود امارات ډیر شایسته حکومت دی د ټول ولس خوښته هیڅ خبره پدې کې نسته هیڅ سوال نسته ګرد مسلمانانو سره وسادي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نسته ډیر شایسته امنیت راوستل دي مګر خدا خبره ده چې دغه اوزو والا چې دي چې دوی په کوم موضوع کې مسولین ټاکي، اکثره دغه موضوع والا چې دی هغه دغه کارونه کوي، هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي، شتمن خلک نمشته کوي، چې خپل شنخته یې نمشته کوي. نو په دغه موضوع والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې لپاره د ولس لپاره نه. نو په امارت کې ډېر شایسته شایسته مشران شته، ډېر ښه مراد یې زموږ، مګر خو دغه موضوع والا چې دي دغه نه دي برابر، اکثره نه دي برابر، لږ برابر دي خو اکثره نه دي برابر.
د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو مجاهدینو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاتې دي، د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وو، کوم پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دواو یا اپریشن باندې لګولې دي. د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیرې دي. هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده. نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي، خلاصې شوي دي. اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له والا څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي، خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي. د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي، نه هوټل شته، نه داسې ځای پیدا کېږي. نو ټول خلک د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي، جدي پاملرنه ورته وکړي. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو هرډونکو سلامونه وایم. هیله مې دا ده چې جوړ به وي. زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه، زه په روغتیایي مرکز کې ګارد یم. تیر کال چې حکومت لاړی امارت راغی، په دغه منځ کې سرطان اسد سمبوله د دغو درو میاشتو معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي. یوازې موږ ته نه، ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي. نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي، که سیتامې د خواهي، که د موسیې د خواهي، که د هرې خواهي. خو ځینې اوازې لا هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي، نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي. یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتو مکمل معاش راکړي. اکلن هغه مصرف چې زموږ څه سوی دی، د تیل څه یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدار موږ هغه وخت کې ورچول، یا موټر ګاډ یا موټر ار شي چې و، خو اکلن باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي. خو اس دوی یو څه ته مې درکې، بل وای مو څه درکې، او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستې دي، یوازې هلمند پاتې دی.
السلام علیکم. سید الله مسافرین دی پکتیکا ولایت ترو سرحدی ولسوالی وسیدون کیندا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې. زادی رادیو نمکارانو ته نیکې له سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ وي. د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه ده چې د مخ سرحدی ولسوالی ترو ته دی پاملرنه وکړي. د مو پاډر لړې رستنځو سره مخ ته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري اول کې، بلکې حالت رسدګي نشته، د ټلیفون شبکې نشته، ډاکټران یو شی هم نشته. د مولوی صالح ډیر ستونزې سره مخ ته، نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوی، نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوی، نه شيسته. نو ازادي راډیو هم کارونه جمع دا وختونه سیمه پیغام خپور کې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول ته زموږ سلامونه او احترام. بعد سلام نه، دلته په مشرقي ژوند کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي، او د حد نه سیوا یو جنجالونه جوړ کړی دي. نه سیمه سب پری دي، او نه اسکر پری دي، او نه د نظام سره چا کار کړی دا خلک پری دي. دوه میاشتې کېږي موږ د پولیسو سیمه سب یو د کورونا باري، او زموږ ورونه نیسي، زموږ په سر کې زموږ بچیان نیسي، او د نن مخودلو په دغه باندې چې مشکل موږ ته جوړیږي. نو د تیر نظام سے منصب یو ګډوډ نه دي. ابروز په چیراګام کې دوه کمانډو سے منصب وجلو، یو هفته مخکې د نرنګ ولسوالۍ کې دوه نور کسان وجلو. بس په یو نوم په بل نوم باندې را قصې شروع کړې دي. میډیا ته څوک لاسرسی نه لري، او دغه ستونزه ده. نو مضمون د پیغام دا تاسو چاته دغه چا د یونیسیف یا چا ته ورسوئ چې زموږ د غم سرنوشت غم وکړي، یو غټه ستونزه کې موږ ګیري، او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم. زه اجمل د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره پاړي کې کوم. ما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې معنی زموږ غږ تر لوړ پوړو طالب چرواک پس ورسوي لازمش خواته د اتصالات خدي ډیر کمزوري کار کوي ورور چې دغه انتنانه کې غشتل کې نو دغه مشحله ده چې تلورپور چرواک پس دا ورسي او بل به ډیر ګراني دي د انټرنیټ ده چې دا به یعنی کې ارزانه کې.
السلام علیکم، څنګه شاد بخیرت؟ زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته، واتس اپ ډیر کمزور دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د لور مشران څه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته بې درې خدي راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه، بعد له سلامه زه متی الله عابد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له امارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر واریم په غزنی په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو د امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنې چې جلګي ورته وایي دلته تقریبا هغه ډېرو خلکو دغه کړې ده، لاندې کړې ده، یعنې بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تېر واریم ډېره خلکو ته مشکلات پیښ سو، ډېرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دوی چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولین لغزنی مرکز نے تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ولادي شوبیاست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکار زغال اوس په 14,500 افغانۍ باندې سوي دي، نورې 9,000 10,000 یا 20,000 روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادنیو د زنجیر بارډر لتیری وی اونې رئیس بندې. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو څخه بدرنور سهي لکو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسي. د یو شریف در په در کوم دی وی وی خاتم د کرشی وی خاتم بلی خاتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یو لسول سوالو یو د مرکز او د ټول بلوچستان د غشتنه ده، ځکه دا ډیر لند بارډر دی سي 2500 کیلومتر تر ټولو بارډران ولند اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرست پر برابر مې ورور یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته نه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړ سوی دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مې دا ده چې دغه کسانو څخه د دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅ کله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو پرخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو پاړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړی قدم کې هغه ته باید دغه مرسته ورکول شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستهونه برخدار کیږي هغه دی باید په کمپیوټر کې هغه نمونه ثبت شي، دینه یعنی کله چې هغه ته هغه مرسته ورکول شي او هغه نمونه ثبت شي هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغه ته ورکړي شي، یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټول خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي، نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي، همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډېر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندې شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې وي. لوکت و سلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي، د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو، وخت په تیرو دی ده خلک دولت نه مړو شو، پلیاز د خدای پلیاز د قرآن دولت دسی که دولت دی جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی، چې نظام جوړي فوجان خو وختم وخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پوره کیږي، دا سر رقم دولت ده ولیاز د خدای دولت نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه په دهله چې د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو ووریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کیږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
کاراب د ولایت د بادغست ولایت د غور د ولایت اکثریت خوشحالو په خاطر باندې راغلي چې مالدار وو کوچي کسان وو، د دې چې کدا خوشحالو چې خپل مالداري د لاس څخه ورکړي، نو بالا دغه څخه د 50% د ولایت د یاره تر ولایت څخه خپل مالداري د لاس څخه ورکړي، و به باندې ورکه شو، نو بالا اقتصادي مشکل پر سر باندې واخص د هرات ولایت ته ځان ورسوي.
او دلته د کوم کسان چې په هرات کې وو سي د بي ځای شوی شمیر څومره د
ستو ځکه نو د سم مخ کې ډیر ولا تقریبا د درنیم زره کورو پر شاوخوا د سعودي په جادو کې وسیږي، او تقریبا د کازستان په دښ کې د څلور زره پامنه وسیږي، او څلور زره پنځوس کوره په شارک سات او ریګیشن کې وسیږي.
خاینه مجموع کې هم د لاس 12000 کورنۍ کې کې البته ممکن د تعداد شمیر شاید لزګونو زرو ته ورسیږي. کومې هم د ستونزې ګالي دغه بې ځای شوی کسان خ او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي اقتصادي ستونزې خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او گریوان دي. دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونز ده. دغه بې ځای شوی چې په هرات کې دي او شاوخوا 12000 کورنۍ کې یا 12000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او کنه ځینې ستا چې تر خیمولاندې ژوند کوي.
انجینر صاحب وکال مخکې د ریګیشن او د شارک قصص په سیمو کې د ان ار سی د دفتر د خواڅه خې څې تیران او لرګي ورکول څه چې هغه ځان ته کوټې جوړ کړې دي او پاتې سوله د کازستان د بس ماجر او د شهیدای د جادو ماجر دی مطلق نه چار دیوالې کا جوړ کړې یو لرګي پر ایښې دي دا کم کارتون چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کشکړې دي بس رسی په ستړلې دي کجمې دي او کومنه دي په دغه تسلم دي دغه سخت مشکلات سره مخ.
خا نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې د مال په فعالیت بوختې دي مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته. دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنې کړې ده؟
مطلقاً درغلي مدین صاحب موسسات ته مراجعه کړې ده، دبلیو ټی دفتر ته مراجعه کړې ده، د وچا دفتر ته مراجعه کړې ده. دبلیو ټی اتم میاشت مخکې په اټو کورو باندې یو بوجه وړو مشترک دي چې په کاسو باندې سره ویشلې دي. نو صدرګي د خلکو سره کومک نه دی سوی دا 15 ورځې کېږي چې نور الیزل د غروان دي والي صاحب ته ورغلم دي والي صاحب ځینې مو امر اخیستې دي پر رئیس صاحب د ماجرین دا غلا شو غواړم موږ ورته ویلې دي چې او دا ته کنټینیوس او دا کولای دي د خلکو هم فکر د لوځ د مرکرو نو تر اوسه پر مشت مثبت جواب نه دی راکوسه.
خا یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی هغه هم یو بوجه وړ څو کورنۍ ته ورکول سوي همداسې ده کنه؟
یو بوجه وړ په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارت په خبر دی، دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده، په اتو کورو باندې موږ یو بوجه وړ وشل ده.
ښه چې ممکن یو من هم نه وي رسیدلی. نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځای شوي کسان دومره ستونزې ګالي والي خپل سیمو ته بیرته نستنیږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سي، ممکن ستونزې مو حل شي هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځای شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ا ودی سمست پدې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده د انسټیټ ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب اعظمی راغلی دی. درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغه څخه دا غوښتنه کړې ده چې هم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري ځکه لري هغه خراب شوي دي، د لاسه ورکړي دي. تاسو دغه کورونه واخلئ او دته کې چې هغه وطن ته ولاړ شي من بعد پر موږ ژمی را روان دي متباچي کسان موږ ته هغه څه کسان لري چې دا په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنی کوچي کسان وو ځای نه لري. دې خلکو ځینې مغوښتنه وکړه یا په ولایت کې دولتي څخه د انتخاب کوي یا په ولایت کې انتخاب کوي کوم ځای چې ستاسو خوښ دی دولتي ځکه و دغه ځمینه خلکو ته انتخاب کوي غزا ته ور انتقال کوي او هغه کسان چې د طلبه باروز خپل وطن ته کډه کیږي د دې اکمالات کوي د درې میاشتې مخکې موږ اسلام ورکړی د دغه دردغه تاریخ پر مشته د انسان ادارې د خواڅخه مثبت جواب نه دی راکوي سم چې یا و یا نه راغلي دي نظارت یې کوي رجستر یې کوي اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ول مثلا نور ولایتو ته نه زیدل لپاره چې ستونزو ته خره سي د گیوشي او کنه فکر کوي چې هم د هرات ورته خدام دی لپاره انتخاب کړی ده.
د صد د څلور د ولایت چې د افغانستان د داخل د اکثریت چې وست په اړیاب د غور د بادغیس ولایت او هرات راغلي دي چې هغه ولایت په لاس سال کم ځای نه لري. اول خو یو څه نیز د لوی خپل ژوند دی کوي هلته د دې چا په څنګه واره اوس په لاندې راغلي دي یو دوه کال یا درې کال کېږي پر ځای باندې ژوند کوي چې هغه د سخت اقتصاد سره مخ دی. که پاره ته لاړ شي هم هغه ورته ځای نه لري، که بادغیس ته لاړ شي هم ځای نه لري، که غور ته لاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري. مجبور دی چې دا د ولایت په دروازې مخ کډه پشا ولاړ.
ښه بس او اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤلین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري، څه غواړي ترې دی و کډوال په توګه د کډوالو یا د بیځای شو دی واستاز په توګه له دوی نه څه غوښتنه لري.
ما یوازنی په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسولینو څخه د وزیر صاحب د ماجرینو څخه غوښتنه ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د ماجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټول هرات په ولایت کې درې مشهور صاحب د بیځای شو کسانو لري و دې کسانو ته نایا رسیدگی نکی نور ریاستون رسیدگی نکی زکر چه آقا دا شاروالی و دا اقتصاد و دا حقم مربوط تی دا زراعت مربوط تی دا غد ریخ ساهی چه دا ماجر پا نامه باندی ستا پا ولایت پا ویسی جی رئیس تا تا دوگو پا حالات ولی زان خبره تا دوگو ساهو تا ولی ناور اغلی دا دوگو مشکلات تا ولی نجو گوش باسی لزمون ارزو دا دا چه زیر درجه دی آیت تاینی سرادی سزمون دا خلق سر دی دا نجدو ویلی زمون مشکلاتون دی ویلی زمون ستونز دی ویلی چه دا یرا دا ولایت پسا دا پناوی که کمکون چونجو که ولسوالی که کمکون چونجو اتا دا دیو رئیس چوکی دا دیو سر چوک کمکون که دا دیو دفتر چوکی امارت اسلامی سخمون دا غوشتنه دی چه دا خلق پا حالات زان خبر که او دا بشر دستانه معاشیشات سخمون دا هیل دی چه راسی دی خلق پا حالات باندی زان خبر که دا غریبانان در بدر سخ جمل باندی را روان دی دا غوث با دیو که هغه سی سخت توخی شروع دی چه هر کور تورسی دا بیره نبرا دا لاسی دا کور نیسو
په هرات کې د بیځای شوو یو استازی محمد نسیم و چه لازادی رادیو سره غږید.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122114115. شمیره بیا وایم 00422122114115.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر جوړ جانان پر کوټه سترا د سی د مرغانو دستر گو بانو گان خدایا تیرے کے روپ زوانان زاڑکڑا پردیسی